آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو. لاده د امریکا غږ آشنا رادیو ورستې خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوریا. د ایتالیا صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې به د 2014 کال پورې ګڼ شمېر عسكر پاتې شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هغه افغانان چې د هیواد د خپل اقتصادي چارو د بهتر کېدو لپاره راغلي دي بیرته افغانستان ته ولېګل شي، او په پاکستان کې څلور کسان اعدام شوي دي. ترنډونکو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. لمړی پوره خبرونه ز اشقله رحیم زوی وایم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هغه افغانان چې د هیواد د خپل اقتصادي چارو د بهتر کېدو لپاره راغلي دي بیرته په افغانستان ته ولېګل شي. میرمن مرکل چې د جمهور رئیس اشرف غني سره د ملاقات نوروسې خبريالانو ته خبرې کولې، وی ویل جرمني به د هغو افغانانو په برخه کې خپل بشري مسؤلیت ادا کړي چې په رښتیا یې ژوند په خطر کې وي، ځکه چې دغو کسانو د جرمني په شمول د نورو بهرنۍ ځواکونو سره کار کړی. د جرمني صدر اعظم ویل یوازې دا چې یو څوک واړی په جرمني کې د ځان لپاره خ ژوند پیدا کړي دا د پناه اخیستو او یا په جرمني کې د میشت کېدو لپاره مناسب دلیل نه دی. بل په لوبیا جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې افغانانو ته جرمني ته د راتګ په اړه غلط معلومات ورکړ شوی دي. غنی وی افغان مهاجرو په لار کې خپل هرڅه د لاس ورکړي دي. درنډونکو خبرونه د امریکا غا آشنا رادونه وریا. د ایتالیا صدر اعظم میتو رینزی د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې ایتالیا به د ترګری پر ضد جګړه کې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په بروکسلز کې موافقه وکړه چې دغه سازمان 2000 عسكر به د راتلونکي کال تر پایه پورې په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو په دې هم موافقه وکړه چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره به تر 2040 کال پورې مالی مرستې جاری ساتي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه مرستو په اړه داسې وویل:
On the issue of the troop sustainment and how much
له عسكر سره د مرستو دوام مسله او دا چې له 2000 کال څخه وروسته موږ څومره مالی مرستو اړتیا لرو، اوس مهال لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 3.1 میلیارد ډالر په کار دي. له هغې وروسته به افغانستان خپل ونډه اخلي او هر کال به 500 میلیون ډالر په خپله د امنیتي ځواکونو لپاره برابروي.
د افغانستان په یو ولس ولاتونو کې د ملي پولیسو په حق لا یو نوې پلاتنه خي چې د پولیسو په لیکو کې د پولیسو لخوا په خپل بهرنی ملګرو بردونه تر ډیره د شخصي انګیزو لمخې شوې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ملي پولیسو په لیکو کې په یو ولس ولاتونو کې یو نوې پلاتنه کړې ده او ویلي دي چې د هغوی د معلوماتو پر اساس دغه حمله د تر ډیره هدف پر شخصي جنب لري. د پلاتنه هغه اندښنو ته چې ګواکې په امنیتي ځواکونو کې سخت درزي شته او کنه شویده. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته د پولیسو پلیکو کې د سخدریز کسانو د شتون پاړه داسې وویل:
خپل د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه په تیرو 14 کلونو کې د هغه ګروپونو سره په جګړه کې د یو مبارزه کې چې نه حق دی او د اسلام او افراطی ترهګر ګروپونه دي، نو زمونږ پولیس کې د نسې کې د زمونږ پولیس دي هم یا امنیتي ځواکونه دي هم یو مذهبي افراطي لیدلوري ولري، اما د دین په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې او هغه ديني ارزښتونه چې دي از مونږ ځواکونه د خپل هیواد ساتنه کوي.
د تخار ولایت د درقت پولیسوالۍ کې لپاره رئیسي افغان ځواکونو عملیات ځندولې دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور وایي چې دوی په دې خطر عملیات ځندولې دي چې له هغو کلونه خلګو ته د وټلو چانس ورکړي چې وسلوال طالبانو پکې له دولتي ځواکونو سره جګړه کوي. تیمور زیاتوي چې په درقت ولسوالۍ کې طالبان د خلګو له کورونو نه په افغان ځواکونو برید کوي او د هغوی د کورونو نه یې سنگرونه جوړ کړی دي. حالت تیمور وړاندې وایي چې له سینځخه د نظامی وسایتو پورېستل بل ستونزه ده چې افغان ځواکونه ورسره مخدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. د پاکستان حکومت څلور کسان د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د په مرکز پیښور کې پر یو پوځي خونځي په برید کې د لسلرلو په تور اعدام کړی دی. د پاکستان پوځي خبری سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه څلور کسان نن چهارشنبه سهار د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په زندان کې په دار وځړول شول. وسلوالو د تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې پر یو پوځي خونځي خونړی ډلیز برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 تنه پکې ووژل شول. هغه څلور کسان چې د دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي مولوي عبدالسلام، حضرت علي، مجیب رحمان او سبیل نومیږي. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاروف نه غوښتي دي چې په همدې روانه ونې کې دي د سره په بلګراد کې ملاقات وکړي. ښاغلی اوغلو وویل چې روسیې تر اوسه د غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو هغه وویل چې نه غواړي د مسکو سره د تشنج زیات شي. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر دغه څرګندونې نن د بلجیم په پایتخت بروکسلز کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال یو خبری اژانس ته کړی دی. د روسیې د بهرنی چارو وزیر لاروف او د ترکیې د بهرنی چارو وزیر اوغلو د همدې راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځ د سربیا په پایتخت بلګراد کې د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ د وزیرانو د شورا د غونډې پر مهال سره ګوري. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون په پارلمان کې په دې اړه یو جدي بحث کړی دی چې آیا دغه هیواد په هغه اطلاف کې ورګډ شي او کنه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو هوایي بمباري کوي. د برتانیې د پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د داعش په خلاف جګړې کې برخه واخلي او کنه. برتانیا د پریکړه په داس حال کې کوي چې د امریکا متحده ایالاتو هم اعلان کړی چې سیمه ته به نور عسکر واستوي چې د سختري زډلو په خلاف عملیات وکړي. د پارلمان د رایه چونه بعد د برتانیې شاهي هوایي ځواک ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو هوایي بمباري وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ډاډه دی چې د پارلمان غړي به د هغه غوښتنه ومني. تمکیږي چې د ښاغلي کیمرون د غوښتنې په اړه به د برتانیې په محلي وخت نن مخام رایګیری وشي. که څه هم چې ښاغلي کیمرون ویلي دي برتانیا به په دې جګړې کې مهم نقش ولري، خو کله چې هغه نن په پارلمان کې وینا کوله د مخالف ګوند د غړو له خوا د سختو انتقادونو سره مخ شه. د برتانیې د کارګر ګوند غړي د صدر اعظم ډیوډ کیمرون نه غواړي چې خپله هغه خبره د بیرته واخلي چې ویلي دي په ائتلافي ځواکونو کې د برتانیې د ورګډېدو مخالفین د هغه په قبل د تروریستانو سره خواخوږي لري. د پارلمان غړو ویلي دي چې کیمرون دې بخنه وغواړي ځکه دوی وایي د هغه څرګندونې هغو کسانو ته سپکاوی دی چې د هغه د پالیسۍ سره مخالفت لري. د ناټو د تړون غړو ملکونو رسمان د مونټینګورو مشرتابه ته بلنه ورکړې ده چې په تړونونو کې دی ورسره شامل شي. دا د کال 2009 کال نه پس لمړی ځل ده چې د تړون ته یو بل هیواد ورداخليږي. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ د ناټو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې دا اعلان وکړ او دا یو تاریخي لاسته راوړنه وبلله. مونټینګورو یو وخت د یوګوسلاویا برخه وه. د غونډې نه پس د امریکا د بهرنی چارو وزیر د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې د ناټو یو نوی غړی ګډون یو ښه خبر وباله. د روسیې د چچنیا په جمهوریت کې چارواکو ځوانانو ته ځانګړي ټولګي جوړ کړی دي چې هغوی د تپرینه خدل شي چې د اسلامي دولت یا داعش لخوا جذب شي. په زرګونو روسی مسلمانان په سوریه کې د اسلامي دولت سره یو ځای شوي او په جګړو کې برخه اخلي. اکثره دغه مسلمانان لوړ مقامونه هم لري. په چچنیا کې اکثره ځکهونکي وایي چې د دوی ډیری مشران کوښښ کوي چې سوریه ته لاړ شي ځکه چې هغوی ګمان کوي په سوریه کې په رښتینې توګه د اسلامي دولت ډله فعاله ده. اسلامي سخت دریځو ډلو د روسیې په شمال کې په ځانګړي ډول د داغستان په سیمو کې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. داسې ګمان کیږي چې د داغستان به شاوخوا زر تنه سوریې ته تللي وي چې د داعش سره یو ځای شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنه کوښښ کوي هغه خلګانې ډکې کړي چې خلک سوریې او عراق ته په جګړو کې د برخې اخیستو لپاره ترې کار اخلي. اروپایي ټولنه وایي دغه کسان چې په اروپا کې شاوخوا 15,000 بهرني جنګیالي شته دي، یوازې 15 وایي د اروپا د جنایي جرمونو د ادارو سره ثبت دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو